السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې شپږویشتمه د 2014 کال د سپتمبر له 18 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته تاسو وړاندې کوم. پاکستان وایي چې د طالبانو مهم قماندان ملا عبدالغنی برادر ډیر ژر له بنده خوشی کوي. او د کوټه د شورا یو غړي د قطر د خبرو اترو د ناکامۍ پړه پر متحدو ایالاتو اچولې. په روانه خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلي چې افغانستان د بشري حقونو په ملاتړ کې تر ډیرو نورو هیوادونو مخکې دی. ازادي راډیو په هرات ولایت کې د خپل خبریال په وړاندې د هرات د انتخاباتو د کمیسیون د امنیتي مسؤلینو پر چلند خوشیني ښودلې. او د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي دوی روښانه شواهد لري چې په سوریه کې د اګست په 1 نیټه کیمیاوي وسله په یوه حمله کې کارول شوې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر افغانستان د بشري حقونو په ملاتړ کې له ډیرو هیوادونو مخکې بللی. د ولسمشر حامد کرزي د ویان دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې دا څرګندونې ناوی پیلي پرون ماښام له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړي. له ارک څخه خپره شوې خبر پانه وایي ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ته ویلي چې تر اوسه په یو شمېر لرې پرتو کلیو او بانډو کې د پوهنې د نشتوالي، د ناوړه دودونو او د تروریزم ضد جګړې له کبله د بشري حقونو د رعایت په برخه کې ستونزې شته. ازادي راډیو په هرات کې د خپل او د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریالانو په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د امنیتي مسؤلینو پر چلند خوشیني څرګندوي. د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو خبریالان د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د امنیتي مسؤل له ناوړه چلند سره مخامخ شول چې پکې فزیکی شخړه هم شامله وه. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د هرات ولی فضل الله وحیدی چې خپله د ناوړه چلند او فزیکی شخړې شاهد وو، د انتخاباتو د کمیسیون د دې امنیتي مسؤل د حبس حکم ورکړ، خو وروسته له 2 ساعتونو د پولیسو لخوا بیرته پریښودل شو. ازادي راډیو که څه هم د هرات د ولی دغه اقدام ستایي، خو غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې په راتلونکي کې د خبریالانو په وړاندې د ناسم چلند د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړي. له ازادي راډیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. په هرات کې د امریکا سر قنصل د دې قنصلګرۍ د 2 ساعتونکو او د پولیسو د یوه افسر له کورنیو سره چې د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل شول خواخوږي څرګنده کړې. جین برنز په برید کې د پوځي او ملکي ټپیانو لپاره د روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي چې دا حمله ډیره ویرونکې وه او ممکنه وه چې تر دې زیات ناوړه عواقب ولري. په هرات کې د امریکا سر قنصل په خپله خبر پاڼه کې د ډیرو تلفاتو په مخنیوي کې د قنصلګرۍ د ساتونکو، افغان ځواکونو او د ایساف ستاینه کړې او همداراز ویلي دي چې د امریکا قنصلګرۍ اوس پرانیسته ده. د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي دوی روښانه او قانع شواهد لري چې د اگست په 1 نیټه په سوریه کې د ماشومانو په ګډون د ملکی خلکو پر ضد په پراخه پیمانه کیمیاوي وسله کارول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د دې سازمان امنیت شورا ته د تړلو دروازو تر شا دا راپور چې له ډېرې مودې راهیسې انتظار کې د وړاندې کړ. بان کی مون وویل د دې جنگي جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته وسپارل شي. د وسلو د کارپوهانو په دې راپور کې ویل شوی چې هغه کیمیاوي طبي او د چاپريال اړوند شواهد چې دوی راټول کړي دي سرګندوي چې د اگست په 28مه د دمشق په ګوتا نومي سیمه کې لزمکه خدمت کې ته داسې توغندي لګیدلې چې له زهرجنو کیمیاوي ګازو ډکو. خو په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي ویتالي چورکین ویلي د څیړونکو په راپور کې په دې اړه چې د اگست د 28مې نیټې دا کیمیاوي برید چا کړی هیڅ روښانه اشاره نشته. د امریکا د متحده ایالاتو پولیس وایي هغه وژل شوی برید کوونکی پیژندلی چې په واشنگټن کې د سمندري ځواکونو پر یوې پوځي اډې کې ډزې کړي. دوی دا بریدګر ارون الکسس یاد کړی. د دوشنبه په ورځ د امریکا په پلازمینه کې د سمندري ځواکونو په دې اډه کې د ډزو په ترڅ کې 14 کسان ووژل شول چې برید کوونکی د ټیکساس ایالت اوسیدونکی 34 کلن الکسس هم پکې شامل دی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د لسو په شاوخوا کې نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا یو بزدلانه اقدام و او داسې یو خشونت دی چې وړاندوینه یې نه کېده.
As this investigation moves forward, we will do everything in our power to make sure. داسې
حال کې چې څېړنې پرمختګ کوي موږ سره هر هغه څه چې په توان کې مو وي تر سره کوو. څو ډاډمن شو چې له هر چا سره چې دا بزدلانه عمل تر سره کړی حساب کتاب وشي. د واشنگټن په دې سمندري پوځي مرکز کې د سمندري پوځي سیستمونو قمندانی ده چې د امریکا جنگي بیړۍ او جګړهییز سیستمونه اخلي او جوړوي. قدر منوریدونکو دا خبرونه له ازادي راډیو څخه. زموږ غاکله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راپورونو کې باوري چې تمه د پاکستان به د طالبانو نامتو قمندان مولا عبدالغنی برادر په همدې اونۍ کې لبنده خوشی کړي. په کابل کې په نږدې راتلونکو کې د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه یا کانفرنس جوړیږي. آیا له دې کانفرنس څخه د انتحاري حملو ضد فتوا تمه شته؟
طبیعي چې علما به د سولې او د امن لپاره د خشونت او د تشدد د مخنیوي لپاره د خپل مسلمانو خلکو د توجیه کوشش وکړي.
د کوټې د شورا یو غړی مولا حسن رحماني د قطر د پروسې د ناکامۍ پر امریکایانو اچولې. په نور موضوعاتو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په موږ لري د خبرونې لومړی راپور ته ټاکل شوی چې پاکستان په همدې اونۍ کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان مولا عبدالغنی برادر له بنده خوشی کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې مولا برادر به د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي. له دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې وه چې مولا برادر به سعودي عربستان او یا ترکیه ته انتقال کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
خای د افغان طالبانو یو مهم قمندان مولا عبدالغنی برادر په راتلونکو دوه درې ورځو کې د پاکستان له زندان څخه خوشی شي. سرتاج عزیز چې د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دی د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې ویلې دي. تر خوشکېدو وروسته دا په ملا برادر پورې اړه لري چې چیرې اوسېدل غواړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې دا مهم طالب قمندان به افغان حکومت ته ونه سپارل شي. د نوموړي په وینا کابل ته د ملا برادر سپارل د سولې پروسې ته زیان رسوي. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویلي وو تر خوشی کېدو وروسته به مولا عبدالغنی برادر د خپل اوسېدو ځای په خپل ټاکي. سرتاج عزیز وایي نوموړی به په خپله پریکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. زما په باور لومړی به له خپلو مشرانو سره مشوره کوي او بیا به پریکړه کوي. موږ پریکړه نشو کولی. نوموړی چې خوش شو له خپلو مشرانو سره به سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړی خو وایي نه پوهېږي چې نوموړی به چیرې ولاړ شي. افغانستان په دې برخه کې دوه انتخابونه غوره ګڼلي چې لومړی سعودي عربستان او دویم یې ترکیه دي. ملا عبدالغنی برادر چې په طالبانو کې دویم لوړ پوړی چارواکی ګڼل کیږي د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د بیا بیا غوښتنو سره هم پاکستان په تیرو درې کلونو کې نوموړی له زندان نه خوشې نه کړ. داسې هم ویل کیږي چې پاکستاني چارواکو نوموړی وروسته له هغې بندې کړ چې د افغان چارواکو سره یې د سولې په برخه کې له ځینو تماسونو خبر شول. اوس داسې ښکاري چې افغان او پاکستاني لوري اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي په وروستي سفر کې د نوموړي په خوشي کېدو سلا شوي دي. څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان تر اوسه د افغان حکومت په غوښتنه له خپلو زندانونو څخه داسې افغان طالبان نه دي خوشي کړي چې وکولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پاکستاني څېړونکي رحم الله یوسفزي د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي اوس ملا عبدالغنی برادر په طالبانو کې هومره نفوذ نه لري لکه تر بندي کېدو دمخه چې درلود. بل پوځي کارپو او تقاعد شوی پاکستاني جنرال طلعت مسعود ویلي پاکستان د ملا عبدالغنی برادر په خوشي کولو سره د افغانستان په سوله کې د همکارۍ په اړه یو قوي پیغام ورکړ. خو سره له دې هم نوموړي ویلي د ملا برادر خوشي کول به د افغانستان د سولې په بهیر کې کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي به په کابل کې د نړۍ د دینی عالمانو یو کنفرانس راوبلل شي. د سولې د عالي شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل په دې کنفرانس کې به خلکو ته په سیمه او افغانستان کې د تاوتریخوالي پر ضد او د سولې په اړه توصیه وشي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې. نوموړي د دې کنفرانس د جزئیاتو په اړه وویل
د دې ګمینه به دغه آینده هفته کې د سولې په رابطه باندې د سولې چې کوم پیغام دی موږ به کوشش وکړو چې هغه ټول افغانانو ته په داخل خارج کې ورسوو. او وروسته د دې نه بیا د علماو یو بین المللي کانفرنس فیصله شوې ده چې هغه به په کابل کې دایریږي او په هغه کې به د اسلامي نړۍ جدید علما برخه اخلي.
د کانفرنس به کله جوړیږي؟
دا د میزان په میاشت کې انشاءالله ولزیز کسام دقیق تاریخ نه دی تعین شوی.
اجنډا به څه وي د دې کانفرنس د څه لپاره را بلل کیږي؟
طبیعي ده چې په افغانستان کې او په دې سیمه کې او حتی په دې اسلامي نړۍ کې اختلافات دي او جنگونه روان دي، خشونت، قتل و قتال او خونریزي روانه ده. د اسلامي نړۍ د علما کرامو مسؤلیت دی چې د وحدت لپاره او د امن لپاره او د سولې لپاره او د دې قتل و قتال یا خونریزی او یا د خشونت د مخنیوي لپاره د اسلامي ارشادات او نصایحو د لارې په مسلمان ملت توجیه کې چې دا د دنیا او د آخرت د سعادت لپاره
مولوی صاحب
د علماو ارشادات ضروری دي.
آیا دا په نظر کې نیول شوی ده چې په افغانستان کې د جګړې پر ضد خصوصا د 14 او د انتحاري حملو په ضد باندې یو فتوا ترلاسه شي؟
که څه هم داسې مشخص عنوانونه به د دې کانفرنس دپاره وزن شي، مګر علما چې دغه ستونزې ښې درک کړي دي او دلته مشکلات ویني، طبیعي ده چې علما به د وحدت دپاره، د سولې او د امن دپاره، د خشونت او د تشدد د مخنیوي دپاره د خپلو اسلامي ارشاداتو د لارې د خپلو مسلمانو خلکو د توجیه کوشش وکړي.
مولوی صاحب د کومو ملکونو علما ورته را بلل کیږي یا را بلل شوی دي ورته؟
زمونږ کوشش به دای چې په دې کانفرنس کې د اسلامي نړۍ علما کرام د مصر نه به، د سعودي نه به، د پاکستان نه به او د نور اسلامي ممالکو نه لکه ترکیه او متحده عرب امارات، مونږ کوشش به دای تر دیوبند پورې په دې کې علما شریک شي.
مولوی صاحب د پاکستان علما منل چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي؟
د دې نمک کې هم په ترکیه کې کانفرنسونه جوړ شوي دي، په اماراتو کې، افغانستان کې، آتا هغې ته د پاکستان علما هم راغلي دي. یو کانفرنس په مخ کې چې څه مشکلات ایجاد شو یا دایر نه کړی شو، هغه صرف د افغانستان او د پاکستان د علماو په نوم باندې وو چې یو څه مشکلات منځته راغله. نور د اسلامي نړۍ نمک کې هم داسې لوی واړه کانفرنسونه جوړ شوي دي او دا کانفرنس به هم ان شاء الله ولزی جوړیږي.
یعنی د پاکستان علما او منل چې په دې کې برخه اخلي،
په دې کې به تاسو باندې اسلامي نړۍ
او پاکستان
سره علما ان شاء الله ولزی،
یعنی د پاکستان به هم پکې.
bale bale.
او یو روسي پښتنه مې ده چې د سولې شورا روسته لدی نه غواړي چې بیا هم د پاکستان سره د دینی عالمانو په ګډ کانفرنس باندې خبري ولري پاینده کې تر څو هغه کانفرنس هم جوړ شي.
زه وایم چې د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس چې جوړ شي، تبا پاکستان هم راضي، هغه ضرورت چې و هغه ضرورت هغه رفقي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او ویاند مولوی شهزاده شاهد و چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د نړۍ د دیني عالمانو د یو کنفرانس د جوړېدو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر منو اوریدونکو، د دې خبری مجلې پر اتلونکو 15 دقیقو کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. اوس چې د سهار 8:15 پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر افغانستان د بشري حقونو په ملاتړ کې له ډیرو هیوادونو مخکې بللی. د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوی پیلی ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ویلي دي چې افغانستان په دې برخه کې کافی پرمختګ کړی. ازادي راډیو په هرات کې د خپل او د امریکا غږ آشنا راډیو د خبريالانو په وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د امنیتي مسؤلیتونو پر مسؤلینو پر چلند خوښنی څرګنده کړي. د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو خبريالان د یک شنبه پورس په هرات ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر د امنیتي مسؤل له ناوړه چلند او له فزیکی حمله سره مخامخ شول. په هرات کې د امریکا سر قنصل د دې قنصلګرۍ د اتو ساتونکو او د پولیسو د یو افسر له کورنیو سره چې د تیرې جمعې په ورځ پر دې قنصلګرۍ په حمله کې ووژل شول خواخوږي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي دوی روښانه او قانع کوونکي شواهد ترلاسه کړي دي چې د اګست په 21 نیټه په سوریه کې د ماشومانو په ګډون د ملکي خلکو پر ضد په پراخه پیمانه کیمیاوي وسله کارول شوې ده. او د امریکا پولیس وایي هغه وژل شوی بریدکونکی پیژندلی چې په واشنگټن کې د سمندري ځواکونو په یو اډه کې پرون ډزې وکړي دوی د بریدګر ارون الکسس یاد کړی. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر منو اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو ډیری مطالب په افغانستان کې د خزینه پولیسو د یوې مشرې وژنې ته ځانګړې کړې دي. برتانوي ډیلی ټلګراف ورسپانه لیکي په هلمند کې د خزینه پولیسو مشره نګار د یکشنبې په ورځ چې کله خپله کوره کار ته تلله په موټر سایکل سپرو دو وسلوالو په ډزو وشته. د هلمند چارواکو په وینا نګار چې په غاړه کې په مرمۍ لګېدلې وه په روغتون کې ساور کړه. دوی همدارز ویلي چې نګار ته وسلوالو طالبانو شتر اوسې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د مرګ ګواښونه کړي وو. دلی تلګراف د نګار د وژل کېدو پیښې ته په پام سره د اکسفام تحقیقاتي مرکز د هغه راپور یادونه کړې چې تېر اونۍ خپور کړی او پکې د هغو شاوخوا 1.5 په وړاندې د هغو خطرونو یادونه کړې چې په اوس وخت کې د ملي پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. اکسفام په دې راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې ښځینه پولیسې نه یوازې دا چې د سخت دریځو وسلوالو له جدي ګواښ سره مخامخ دي، اکثره وختونه د خپلو نارینه همکارانو لخوا ځورول کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته د هلمند والدي ویان احمد زواک دا خبره راخیستې چې ویلي دي په هلمند کې خزینه پولیسې فعالې دي، مخدره مواد کشف کړي او د روسي حملو مخه نیولې او همدا علت دی چې دوی تر ډېره حده د حملو لپاره پنه شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د پاکستان د حکومت پر ضد د وروستیو حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستاني طالبانو د یکشنبې په ورځ د دې هیواد په شمالي لویدیز ډېر سیمه کې په یوې حمله کې د یوه جنرال په ګډون د پوځ دوه افسران او یو عسکر ووژل. پاکستانی طالبانو هم دراز له اسلام آباد سره د خبرو لپاره نوې شرایط وړاندې کړل. وال سټریټ ژورنال لیکي پاکستانی طالبانو چې القاعده سره نږدې اړیکې لري له حکومت څخه وغوښتل چې له قبایلي سیمو د ټول پوځونو وباسي او د دوی زندانی ملګري د خوشي کړي ترڅو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ورسپانې په وینا پاکستانی طالبانو د خپلو 4,252 ملګرو د نومونو لس برابر کړی چې په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. ورسپانې دغه راز د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار سرتاج عزیز هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي اسلام آباد به له افغان طالبانو سره له اړیکو کار واخلي چې پاکستانی طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې د خبرو میز ته کښېني.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا د دفاع وزارت مرستیال اشت کارټر د افغانستان د دفاع له وزیر جنرال بسم الله محمدی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د تجهیز لپاره به لا ډېرې هڅې وکړي. په عین حال کې پینټاګون ویلي د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال او د افغانستان د دفاع د وزیر ترمنځ کتنه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي تړون هم خبرې شوي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي امریکایي چارواکو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کول او تجهیز په برخه کې د ملاتړ ژمنه ورکړي. د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال اشکارټر د افغانستان د دفاع له وزیر سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به د امنیتي مسولیتونو له انتقال وروسته هم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغل عظیمی وای په دې خبرو کې د ملي اردو د ظرفیتونو تجهیز هغه ورتیاو چې په ورستوي کې د افغانستان ملي اردو په بیلابیلو عملیاتو کې خودلی او افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو تر انتقال وروسته مودې پاړه بحث وشو. همدارنګه دواړو لورو په راتلونکي کې د افغانستان د ملي اردو څخه د ملاتړ پاړه خبرې وکړي او امریکایي لوري ژمنه وکړه چې د افغانستان د هوایي ځواکونو په تجهیز او پیاوړي کولو کې به لا ډېرې هڅې وکړي. بلخوا پینټاګون په یو خبر پاڼه کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال افغان چارواکو سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اهمیت هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د پینټاګون په وینا اشکارټر افغانستان ته د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی سره په کتنه سربیره د دې هواد د کورنیو چارو له سرپرست وزیر عمر داوودزی د ملي شورا له یو شمېر غړو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو له امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفور سره کتلی دي. نوموړي همدارنګه د هرات ولایت ته سفر کړی او په شینډن کې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د روزنې مرکز له نږدې کتلې او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بللې. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې هغه څو هلیکوپټرې چې د امریکا له خوا د افغانستان لپاره اخیستل شوي وي د هیواد ته انتقال شوي دي. خغلی عظیمی وایي په دې وروستیو کې د هغه 12 هلیکوپټرو څخه چې ټاکل شوي روسیې افغانستان ته ورکړي او د امریکا متحده ایالاتو د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستي درې هلیکوپټرې افغانستان ته رسیدلې دي. نه نورې به هم په نږدې وخت کې افغانستان ته انتقال شي. دا هلیکوپټرې چې د روسیې څخه افغانستان ته انتقالیږي د 18 هلیکوپټرو وروستی ماډل دی او هغه درې هلیکوپټرې چې موږ ته رسیدلې دي ډېرې مجهز دي. مخکې له دې شل الوتکې چې د امریکا متحده ایالاتونو د 300 میلیون ډالر په ارزښت افغانستان د هوایي ځواک لپاره اخیستې وي ګټورې نه وي ثابت شوې او دې کار ډېر انتقادونه راپورته کړي وو. خو اوس د افغانستان د دفاع وزارت وایاند وایي وروستۍ اخیستل شوې الوتکې په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبالې او مجهز دي.
خبری مجله اوري.
د طالبانو د وکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي چې امریکا د قطر د دفتر تر پرانیستو مخکې یو لړ ژمنې کړې وي چې باید عمل یې کړي. رحماني د پاکستان له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د قطر دفتر د احتجاج په توګه تړلی او په انتظار دي چې امریکا په نږدې راتلونکي کې خپلې ژمنې عملي کړي. له پېښوره ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د افغان طالبانو جک پړې غړی ملا حسن رحماني وایي چې امریکا ورسره د قطر د دفتر تر پرانستلو وړاندې ژمنې کړې وي چې باید عملي کړي. دا خبره د افغان دولت د مخالف وسلوالې ډلې جک پړې غړي د قندهار پخوانی والی او د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره په یو مرکه کې کړي. امریکا تش په نامه د دفتر پرانستلو اجازه راکړه، بیا یې دفتر زمونږ بیرغ او لوحه لرې کړل چې وروسته مونږ د احتجاج په توګه د قطر دفتر وتاړه. اوس دفتر بند دی او مذاکرات هم ځنډېدلي دي. یوازې د دې انتظار دی چې امریکا په راتلونکي کې خپلې ژمنې پوره کوي که نه. که چیرې امریکا خپلې ژمنې عملي کړي نو ښایي د قطر دفتر بیا پرانستل شي. که امریکا په راتلونکي کې خپلې ژمنې عملي کړي نو طالبان به ورته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. ملا حسن رحمانی وای د حامد کرزی په مشرۍ له افغان دولت سره خبرې اترې هیڅ ګټه نه لري ځکه هغه سره هیڅ واک اختیار نشته. ملا حسن رحمانی همداراز ویل د بشار الاسد حکومت د سوریې پر وګړو ظلم کړی دی، باید د کړو ظلمونو سزا ورکړل شي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کار په واقعي سوزه په داسې حساسو شیبو کې د افغان طالبانو د جکپوري غړي دا سرګندونه مهمه بولی.
بلا شوبه چې د دې ټایمینګ چې دا ډېر اهم دی، خاص کر په داسې وخت کې چې په پاکستان کې هم د قومات او طالبانو په منځ کې د خبرو اترو یو کوشش روان دی او د ټول دنیا نظر په هم دی، چونکې د افغان طالبان او پاکستاني طالبان نظریاتي تور نه د یو بل پلویان دي، خاص کر د امریکا د پالیسۍ په حواله باندې. یو طرف ته پاکستاني طالبان لګیا دي، پاکستاني حکومت او فورس د په هغه باندې باندې فشار زیات وي، نو بل طرف ته افغان طالبان چې دي هم په دغه پالیسۍ په تحت باندې د مذاکراتو هغه عمل تم د شت په نظر ګوري، هغه فرشر هم ورچي.
د افغان طالبانو د جکپوري غړي دا څرګندونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په پاکستان کې دغه هیواد نوی حکومت او یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره په لومړي پړاو کې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده او پوځي عملیات د وروستي انتخاب په توګه ساتلي دي. د یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل ده چې د افغان طالبانو جکپوري چارواکي او د کویټ شورا غړي مستقیما له امریکا سره د خبرو اترو پخلی کړی دی او د ورسره شو ژمنو د نه عملي کېدو یادونه یې کړې ده. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، دا د ژوند رنګونه له اوریدو مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته غوښی. د ملګرو ملتونو څیړونکو وایي دوی روښانه او قانع کوونکي شواهد لري چې د اگست په 28 نیټه په سوریه کې د ماشومانو په ګډون د ملکی خلکو پر ضد په پراخه پیمانه کیمیاوي وسله کارول شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پروند د سازمان د امنیت شورا ته د تړلو دروازو تر شا د دې څیړونکو راپور وړاندې کړ.
د وسلو د کارپوهانو په دې رپورت کې ویل شوی هغه چاپیریالي، کیمیاوي او طبي شواهد چې دوی راټول کړي دي څرګندوي چې د دمشق په ګوتا سیمه کې لمځکې مځکې ته داسې وشتل شوي توغندې لګېدلې چې له زهرجنو ګازو ډکو. دوی وایي دا راکټونه د اګست په 28 نیټه په دې سیمه کې لګېدلې دي. څېړونکو ته دا صلاحیت نه و ورکړل شوی چې وڅېړي دا د زهرجنو ګازو ډک توغندې چا توغولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبه په ورځ ناوخته خبر اعلان او تول سیډونکو یې نړۍ ته ناپیلې او خپلواک ریپورت وړاندې کړی دی. نو موړي ویل د دې جنگي جنایت تر سره کوونکو باید عدالت ته وسپارل شي.
فایندینګز ار بیاند داوټ.
بان کی مون وایي دا ترلاسه شوې نتیجې له شک او بیا کتنې پورته دي. دا جنگي جنایت دی او د 1925 میلادي کال د جنواله پروتوکول او نورو نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه بیا دي. برطانیا، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ملګرو ملتونو ریپورت په دې کې هیڅ شک پرې نه خوچې د بشر الاسد رژیم دی د زهرجنو غازو د کارولو مسول وي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویلي د څیړونکو په ریپورت کې په دې اړه چې د اگست 28 نیټې د کیمیاوي برید چا کړې هیڅ روښانه اشاره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د دمشق په څنډه کې د اگست میاشتې د 28 نیټې په دې کیمیاوي برید کې 1400 کسان وژل شوي چې 400 ماشومان دي. د سوریې حکومت دا نه مني چې کیمیاوي وسله دي کارولې وي. سوریا او روسیا د دې برید پړه د بشر الاسد پر ضد د جنگیدونکو یا خیانو پر غاړه چي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو دا راپورټ د روسیا او امریکا ترمنځ د هغه توافق څخه دوه ورځې وروسته خبرېږي چې لمخې به یې د سوریې حکومت د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې خپل ټول کیمیاوي وسلې لمنځه وړي. د توافق له سوریې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو مخه واړوله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د روسیا او امریکا ترمنځ شبه تړون د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو لپاره یو مهم ګام وباله، خو ویل چې دا توافق باید په بشپړه توګه عمل شي. د امریکا، برتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ په پاریس کې په دې سلا شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یو داسې پریکړه لیک د تصویب هڅه وکوي چې د سوریې د کیمیاوي بي وسلې کولو لپاره لازمی ضرب الاجلونه وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د پاریس له خبرو وروسته خبري اعلان او تویل روسیې منلې چې که د بشر الاسد رژیم د دې توافق په عملي کېدو کې پاتې راشي لا واقعي به سره به مخ کیږي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د دوشنبه په ورځ په مسکو کې خبري اعلان او تویل دي د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې به د زور د کارولو یادونه ونشي. لا بلې خوا د دوشنبه په ورځ په جنیبا کې د ملګرو ملتونو د جنگي جنایاتو هیات ویلي دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 400 نورو مشکوکو بریدونو په اړه څېړنې کوي.
د ژوند رنګونه
سلینا پور درازو یلبانتا او مونږ چې بیا دا ګرمو مونږ د کوته زو ګرم سیل جلال آباد او کولان او لغمان او خوسو
سکلې سلاونه سراغ لکانه څنګه تاسو سیمه تم راغله
مونږ سیمه غرونه مو له میلې ګدارونه ارسه د سګر
څو کار تاسو سلاونه راغله
څلور کار تر راغله
څومره کورونه به خراب کړي
تقریبا ډیر کورونه خراب کړو خو دا په مختلفو ځایونو کې ولا کا پغمان او شکر دره او لوګر دومندی وازره سروبای زیانی او مالی تاوانونه ورسو
اوس به څنګه په مخ سیمه کې خلک وسیږي
وسیږي مجبور دي کوم سره ارسه بیا خولونه او پولی او پټی او کارونه بیا به شروع کی جوړی نه
خپل التم ځکه لري سلام سره اتم ځکه می وړه
د مام ځکه خو یار وړ نه ده خو یو سل متر دیوال دا ډکاله او ډکاله خراب کړی ده خو ځکه وړ نه ده خو یار کبیا راشي ټول وړي یو سل جر بزم کړه هغه پاک ختمه
ښه مول نه څنګه مول نه خو به نه وړي
نه نه مالونه موږ غر کې وخدای پزل خو بس وندو ته مخې ځو
سلام راي پس غنه مخې ځو
نو خو خلکو ته پلونه وکړه سلام درغه ګا
سیاساري مشمان هم څنګه کړه
هغه مو است پیاده لاړو دېږه سیمه ته وخاته ګا بیا ټول شپه مالته تیر کړه سبا ورځ مامل ته وږي تیږي سارو خټي به بارانونو
د کور مال هم څنګه کړه
کور مال خو پاتې و بعضي کور وړل نه نور خلکو څه پاتې
تا خپل کوم شین سره یې وړل
ګا مشمان بستري مستري مو اخته اس پکې چې وړایم سویا مغه مار دوم زرین بیرته واسه ونه لاله لازم ګا نور و دیوالنه لیدلی و امر کوټه سامان بچو
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله مو اوریده قدر منو اوریدونکو